تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار. د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د شروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس لا هم د نړۍ په کچه یو جدي ګواښ دی. دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وایروس د مخنیوي دپاره څه اقدامات کړي دي، موږ په کابل کې د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزي څخه څو پوښتنې کړي دي. په امریکا کې مو هم د ډاکټر صاحب احمد خان څخه د کرونا د وایروس یا د کوویډ نونس د وایروس په علایمو او نښو نښانو باندې خبرې کړي. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې د اکثرو هیوادوالو سوالونه هم جواب سوي دي. لومړی به د ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزي څخه پوښتنه وکړو چې کراته وایست چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه همکاري کړې ده.
مهرباني وکړئ. کوم چې بلې د عام روغتیا وزارت په اوله مرحله کې ټولو روغتونونو او صحي مراکزو ته د کورونا ویروس د پیژندنې او همدارنګه د کورونا ویروس یا کووید 19 په باره کې کافي معلومات ټولو روغتونونو ته سره شریک کړي، چې په مجموع کې د روغتونونو مسؤلین دغه نوي معلومات خپل پرسونل سره شریک کړي او په زمن کې ټولو په کافي اندازه آمادګیانې د دې ناروغۍ د کنټرول او که خدای نه خواسته ناروغي زیاتېږي د ناروغۍ د تداوی لپاره په کافي اندازه تیاریانې نیولې دي.
ډاکټر صاحب، د کرونا وایروس د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسېدلې دي، عام خلک یې د ذهني کلک فشار لاندې راوستي دي. تاسو دوی ته څه اطمینان ورکوئ چې دوی د ذهني فشار لاندې رانسي؟
دغه ناروغي انزار یا د دې ناروغي هغه اخر برخلیک دومره زیات د تشویش وړ نه دی، ځکه چې دغه ناروغي په سلو کې د دوو د مړینې سبب کیږي او هغه هم هغه کسان دي چې اکثرا سننه پورته دي او په زمن کې ډیر وخیمه او مزمنه ناروغیانې لري. مثلا هغه خلک چې سرطانی په سرطانی ناروغي او د زړه په ناروغي یا همدارنګه د سږو په مزمنه ناروغي او یا په ډیابت غوندې ناروغي وخته دي، په دې ناروغي برسېره کا کرونا په دوی کې واقع کیږي، یعنی دوی په کرونا اخته کیږي، د دوی د مړینې چانس لږ ډیر دی. نور په نور سینونو کې خصوصا په ماشومانو کې خو دا ناروغي تقریبا په 0.2% خلکو کې او په ځوانانو کې اکثرا که دا ناروغي واقع کیږي اراض علائم ډیر بجسته نه وي، لکه د والګي سرسری تیریږي او ډیر خلک حتی په دې ناروغي اخته دي هیڅ اراض علائم نه لري. یعنی 80% خلک په خفیف او یا متوسط شکل اراض لري او 40% نور خلک د دې مرض اراض علائم لري، خو د دې مرض مړینه 2%. سره له هغه باید دا موضوع سړی بابیزه ونه ګڼي او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هغه خپل احتیاطي اقدامات وکړي، مثلا د لاس ورکولو د غیږ ورکولو د روغبړنه باید جلوګیری وشي، بل بیروبار او محافلو ته باید لاړ نه شو او همدارنګه غیر ضروري تاګ را تاګ نه باید جلوګیری وشي او په مکرر شکل لاسونه باید په صابون باندې پریمینځل شي په ورځ کې څو ځله. او ډیر مهمه خبره دا ده چې هغه غذاوې چې کافي ویټامین سي لري لکه میوه جات او ترکاریانې اصابه دینه باید زیات استفاده وشي، خصوصا د لیمو، مالټي، کینو او همدارنګه د ترکاری او خوړلو نه باید ډیر ترکاری وخورو ترڅو چې په کافی اندازه ویټامین سی ولرو، چې دغه مواد دي چې مقاومت پورته کوي او د په دې مرض د اخته کېدو نه مخنیوی کیږي.
چون اوریدم کې د رادیو اوریدم کې زه به هم کوشش وکم چې ډیر په ساده الفاظو باندې کوشش نکوم چې د مسلکي لغات څخه استفاده وکړم، په ډیر ساده الفاظو باندې به زه وایروس تشریح کړم. خپل دا وایروس چې دی، یعنی د کووېډ 19 چې ورته وایي، یا په ساده پښتو ژبه چې موږ تاسو دغه معنا کو، یعنی د کورونا د وایروس مرض په 2019 کال دغه معنا لري. دا کووېډ 19
کورونا وایروس،
کورونا د مرض 2019 کال څنګه تشخیص شوی دی، دغه نمبر کوم شوی دی. خپل کورونا وایروس چې دی تقریبا تر اوسه پورې چې هغه انواوې پیژندل شوی دی، درې نوې پیژندل شوی دی، چې یو هغه مرس پنما سره دیږي، مرسکوپ پنما سره دیږي، چې په 2016 کال کې فکر کوم چې واقعیت درلوده، اوس هم بعضې واقعیت لیدل کېږي. بلې سارس دی چې دا په 2004 کال کې واقعیت وو، فعلا یې واقعیت ډېر کم لیدل کېږي، تقریبا لیدل شوی نه دی. او دغه اوس چې دی دغه کورونا وایرس چې کووېډ 2019 یا کووېډ 2019 کال چې ورته ویل کېږي، د کورونا د وایرس مرض 2019 کال، دغه مرض چې دی اصلا هغه شروع شوی دی د چین څخه. یعنی تر اوسه پورې هغه څه دا خبرې چې زه کومه ممکن دي چې تغییر وکړي، ولې په دې چې دغه وایرس نوی دی او بشریت چې تر اوسه پورې دغه سازمانونه د صحت چې دی که سی ډي سي ده یا د دبليو ایچ او ده یا د صحت نړیوال سازمان دی، کم تحقیقات چې کوي، یعنی ابتدایي دي، کېدلای شي چې هر وخت تغییر وکړي. او دغه وایرس د حیوانات څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي، او بیا دغه نه د انسانانو په منځ کې د یو بل یو بل ته انتقال یې صورت مومي. خو دغه ابتدایي تحقیقات چې کړي دي دغه
ډېرانه
بله
بخشندی ډاکټر صاحب، وایروس و جدید، یعنی دا نن ورځ چې دغه وایروس د کورونا وایروس د خپرېدو له امله چې خلک ډیر په تشویش کې دي او ډیر په فکر کې دي، او خصوصا دا وایروس په چین و ایتالیا او ایران چې هغه درې هیوادونه دي چې ډیر خلک په دې کې مړه شوي دي، نو را به سو هغه برخه ته چې دا ناروغي یعنی څونه ساري ده، د یو انسان څخه و بل انسان ته څه ډول سرایت کوي، او موږ په دې کې هم خبرې کړې دي چې د حفظ الصحې په برخه کې بیا هم وروسته خبرې وکړو، او دا ویروس یعنی د نورو میکروبي ویروسونو په مقابل کې د دوی فرق به هم ووایاست، چې څونه دوی فرق لري، څنګه ژر تاثیر کوي، کله څه معلومات په لاندې ډول راکړئ مهرباني.
بله، یعنی ډېر جالبه دی دغه ابتدایي معلومات چې یا تحقیقونه چې سوي دي، نو اوس موږ ته چې یعنی سرایت یې ډېر دی، په دې خاطر چې دغه وایروس نوې دی، انسانان په وجود کې موږ ته چې د وایروس په مقابل کې معافیت نه لرو، چون نوې دی، په دې خاطر دغه ګراف د سرایت ډېر سریع دی، او په ډېر سرعت سره د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالیږي. او همدارنګه اراض او علایم هم فرق لري، په بعضو کې کېدلی شي چې ډیر شدید وسی، په بعضو کې کېدلی شي چې په ډیر خفیف ډول سره وسی. هغه کلیدي اراض او علایم چې دي، هغه تبه ده، ټوخی ده، او نفستنګی ده. او په شدیدو حالاتو کې چې یعنی انسان باید شفاخانې ته مراجعه وکړي، په هغه حالت کې تنفس نفستنګی انسان ته پیدا کیږي، دغه صدري درد او ټپې د کیږي، او به حاله کیږي. د شندانو رنگ هم ابي رنگ کیږي، چې چون سم تنفس نشي کولای، نو د شندانو رنگ تغیر کوي، چې په دغه حالت کې باید انسان و شفاخانې ته مراجعه وکړي. که څه هم مخکې ویل چې کوسې د شیرې سره موږ تاسو دغه وایروس مقایسه کو، یعنی یو نفر کورونا وایروس سره اخته اوسېدی کولای شي چې دوه تر دوه نیمو نفر نور دغه کې په دې مرز اخته کی او کې دغه مرز فرضاً په تور مثال د شیر سره مقایسه کو، یعنی یو شخص د شیر چې ولري هغه کولای شي چې د 12 کسه اخته کی، مګر چې هغه حالت کې په د شیر په مقابل کې موږ واکسینونه لرو ماکیات سره هغه ډیر سرایت نه لري، مګر چې دا وایروس ډیر نه وي دی موږ ته چې نه تداوی ورته لرو او نه هم واکسین ورته لرو، په دې لحاظ دغه د نشر او د انتشار د یو څخه بل څخه انتقال ډیر سرعت لري.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، را به سو د حفظ الصحه یا وقایه برخه ته به هم چې د سرایت د دغه وایروس یعنی انتقال یا سرایت لارې کوم د کومې خوا څخه ډیر و انسان ته انتقالیږي؟
بلې، و دغه فعلاً ابتدایي تحقیقات چې شوي دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره د یو شخص څخه بل شخص ته دا وایروس انتقالېدلی سي، په مستقیم حالت کې کېدلی سي چې هغه انسانان که په دغه وایروس باندې اخته وشي چې دوی ټوخی کوي، پرنچی کوي، دغه ناری چې د ارګ ټوخي سره و هوا ته ځي او یا د پرنچی سره و هوا ته ځي، که دغه یعنی د قطرات سره بس وک مواجه سي هغه په دغه وایروس اخته کېدلی سي. او دغه نو وروسته فرضاً وخت چې انسانان په دې وایروس باندې اخته وسي او دوی چې پرنچی کوي یا ټوخی کوي، دغه افرازات یا دغه ناری چې پارچا پارچا کیږي او هغه پر مزکه باندې مشلي یا فرضاً پر یو فرش باندې مشلي، که بل شخص هغه فرش سره په تماس کې راشي لاس ووهي او هغه لاس خپل خولې ته وروړي، سږو ته وروړي، پسې ته وروړي، امکانات د انتقال یې شته، دغه غیر مستقیم ډول دی. خو په دغه نور حالتو کې هم یعنی دا هغه اصلي لارې دي چې دا وایروس انتقالېږي، یعنی د مواد غایطه د لارې څخه هم کېدلی شي چې انتقال شي، خو مګر په دغه حالت کې موږ تر اوسه پرې چې موږ درته ویل وایروس نوې دی ډېر مطالعات باندې نه دي شوي چې څونه امکانات شته، خو مګر لارې کېدلی شي چې د مواد غایطه د لارې څخه هم انسانان ته انتقال وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه هم کوم اوریدونکو، موږ اخلو په خبرونه کې دوی به هم ستاسو څخه پوښتنه وکړي، په هوا کې څونه دا وایروس پاتې کېدلی سي؟ فرضاً چې هوا ککړ کی، اکثره خلک ماسکونه تړلي د خپل ځان د حفاظت لپاره یا نور، نو دا تاسو چې فرضاً یو نفر دی وتر چی یا و پرنچ چې هغه موږ تاسو وایو ته خی وکي، هغه فرضاً هغه مقابل نفر چې ورته نږدې هغه ډیر ژر پخته کیږي، او هغه نفر چې فرضاً صرف آزاد هوا ته راوځي، آیا په هوا کې هم دغه میکرو وایروس موجود دی چې انسان یې د هوا څخه واخلي؟
بلې، و دغه ډیر شپشتنه ده، یعنی وخت چې موږ پرنچای کوو یا ټوخی کوو په آزاد هوا کې د دې وایروس ژوند تر اوسه پرې چې سب مطالعات پی سوي دي، چې دا لسی د 100 ورځو د 100 ساعتو څخه تر 100 ورځو پرې نظر مو محیط ته پارت کوي ژوندې پاتې سي، د دې قابلیت پیدا کی چې د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال وکړي، مګر په دقیق ډول سره چې موږ په دې پوسو چې 100 ساعت کولای شي یا 100 ورځې کولای شي چې په آزاد هوا کې د ژوندۍ پاتې سي او د مرض سبب وګرځي، یعنی انسان تر اوسه په دې نه پوهېږي، خو بیا هم د 100 ساعت څخه تر 100 ورځو پورې اته
بعضي
حالات کې تر 9 ورځو پورې ویل شوی دي چې کولای شي چې دا وایروس د مرض سبب وګرځي.
سلام علیکم، جوړ په خیر چې تاسو جان خو تاسو ډاکټر صاحب ته درنه جعفری د ټلیفون په لیکم.
ډیر مننه، مهرباني.
او زما د ډاکټر صاحب له ستنه دا بس ځان دی لږه بناو ساتي شي وای لسمن لري، نو دا د کانګو ناروغي خوم د حیوانات او انتقالي دا هم د یو خطرناک ناروغي ده، چې دا د کانګو ناروغي او دا د کرونا ناروغي څونه تفاوت سره لري؟ دا د کرونا ناروغي چې د حیوان سره نکړتي دی، یعنی د کوم حیوان څخه چې ډاکټر صاحب معلوماتي درنه
سلامات اوسې. ډیر مننه، ایوب الله اوریدم کی به هم واخ مهرباني وکي تاسو.
ما د ډاکټر صاحب مستند غره چې دا سمو دي څو ځات ورک چې موږ په پوسو د کندهار څخه خبر کوم.
شه شه مهرباني،
د کندهار څخه خبر کوم د ډاکټر صاحب د خپل چې ما ولا اوس دا ونه سمه فکر یو څه ول د خپل خپل په کوم څه فکر چې نه مشکلي او دا واسه دا فکر مو ته چمو کول خیر.
شه سيدي، نو رادیو ته بیا غوښونی سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب درکړي. ډاکټر صاحب دغه دوه اوریدونکو مو وسوخه
شفیجان لکه مخکې چې ما درته ویل چې تر اوسه پرې په دقیق ډول سره انسانان په دې نه پوهیږي چې دا مرض څنګه په چین کې را پیدا شو، خو موږ هغه ابتدایي څېړنې چې سوي دي په چین کې یو مارکیټ دی چې په دغه مارکیټ کې د حیواناتو غوښې، یعنی هلته هر رقم حیواناتو غوښې استفاده کیږي. خو دغه ابتدایي معلوماتو چې تحقیق پرې سوی دی دا ښیي چې هغه شوپرک چې د شپې د خوانه ګرځي چې په پښتو کې
بلې شوپرک هغه د شپې دوی
وایي چې دغه شوپرک په واسطه
دوی هم د هغه غوښه خوري او هغه خوري شوپرکان هم
خوري، یعنی سوپو غوښه استفاده کیږي. دغه څخه انسانان ته یعنی انتقال کړي دي او وروسته دغه انسانان څخه په مابیس کې په ډېر سرعت سره دغه یعنی د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کړي. کومه مرکه تاسو ته وویل چې د نظر و نور امراض ته کې موږ مقایسه کوو، په بعض امراض کې د انتشار ډېر دی نظر و نور ته او په بعض امراض کې کم دی انتشار، مګر چې ما مرکه تاسو وویل چې د نور امراض په مقابل کې د د جهان صحت عامه یا د مملکو ټولنیز صحت عامه یا پردن تبع د نننۍ تبعات چې موږ توایو دغه په مقابل کې حد اقل یو څه وجود لري، یا موږ تداوی ورته لرو او یا هم موږ ورته واکسین لرو.
نو
په لید لحاظ د غوډي نشر یا د انتقال په دې اندازه د سر نه پیدا کړي دنیا ته لکه دغه وایروس. او د بل ورور پښتنه چې
دوی د کندهار څخه پښتنه کړې و په دغه تشویش کې دي چې دوی دا فکر کوي چې د ټولو حیواناتو څخه به دا مرض فرضاً انتقالي جوړي.
بلې، و دغه ته راځم چې ما د ټولو چې مخکې لکه د حیواناتو څخه انسانان ته هم انتقالېدلی شي، په مجموع ډول سره سړی نشي ویلای چې اوس فرضاً دغه حیوان په دې مرض اخته دی نو زه به ځان ځیر لیرو بسم. بهترینه لاره دغه ده چې سړی همیشه وخت فرضاً د حیوان سره په تماس کې راځي، دغه وروسته اسمن صابون د شول ثانیو لپاره په صابون
لاسونه پاک په صابون پریمینځي. بل
پاک وساتي مخکې له دې نه چې په خولي یا مخته یا سترګو ته لاس وروړي.
دا ډېره مهمه ده. رښتیا هم رښتیا چې د هر شي سره په تماس کېږو، په انسانانو سره، د انسانانو سره د لاس روغبړ کوو او نور د هر شي سره چې زموږ لاسونه په تماس کې کېږي باید لاسونه پاک پریمینځو. نو امید دی چې دغه میکروب څخه وساتل سو. ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي دی په لین کې، د دې څخه به هم موږ پوښتنه وکړو چې دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلي دي او پوښتنه یې څه ده. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ. وروره د ننګر هار ولایت
دا کوم مرګ کې نو پیدا شو کورونا وایرس. دا هو تاسو کوم ماشين چې بده ټي وی باندې خېل کنا پاتل دی ولا ماشين دي چې هغه دنه نه معلومه وي او کوم انسان چې یا مورکې یا ملاریا یا د ټي د کوم مشکل پیدا شي کلی او هغه چې بیا را پیدا کیږي یا د دې ولا دې په مخ کې ماشين د زه درو یا کوم مایل پیدا کوي چې دا د ټي د کوم دی یاد ملاریا یا مورخه دا یا د کورونا وایرس یا د کانګو دا معلومات بارے کې څه خبره راځي.
ډیر الله د هر چا پښتني، یعنی واقعا هغه خلک چې اندیشمن دي او په دغه فکر وایي چې دا څنګه به وکړو. دا ډیر ښه پښتنه ده. د ننګرهار د ولایت زموږ اوریدونکو وکړه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ سوال مو واخستی. دوی وایي دغه د کورونا وایرس چې دی فرضاً هغه علایم چې موږ وویلی چې تبه د زکام دی، ریزشتي او دا دی، او هغه ماشینونه چې استعمالیږي فرضاً دغه خلک چې په تبرکلوز باندې اخته یا په یو بل مرض باندې اخته یي، آیا دغسې معلومولی سي چې دا کورونا ده، د تبرکلوز دی او یا نورې ناروغۍ دي؟
بلې، و ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه پرې په جهان کې د یعنی هغه په واقعي ډول سره چې تشخیص کې هغه بعضې یعنی پرمختللي معاینات غواړي، چې یعنی موږ تاسې په هر مملکت کې و هغه ته لاسرسی نه لرو، یا په هر صحي مرکز کې موږ و هغه ته لاسرسی نه لرو. یعنی په دغه امریکا کې هم په هر مرکز چې اوس موږ نن واسو د دوی دغه لاسرسی نه لري چې په سل په سله کې تشخیص وکړي چې و فرضاً دا شخص کورونا وایرس لري یا نه لري. خو مګم د اراض او علایم لمخې ورته مشکوک کیږي چې فرضاً دغه نفر کې دلی سي چې و کورونا وایرس ولري، دغه وروسته یعنی جلای ساتي تاسو دغه سورل سورز لپاره تر سوپری چې تداوي سي. مګم په معاینات کېدلی شي چې سل په سله کې تشخیص وشي، مګر په هر مرکز کې، په هر مملکت کې، په هر شفاخانه کې امکان نشته.
بله بله بله. ډاکټر صاحب، زموږ اوریدونکو د فیسبوک تلارې څخه هم پوښتنه کړې ده. نرګس برکی دې پوښتنه کړې ده، تاسو ته سلام ویلې دي، وای هغه کسان چې د کورونا په وایروس باندې اخته وي، یعنی بیا یې صحت بیرته ښه کیږي، یعنی بیرته دوی د دغه ناروغۍ څخه جوړیږي، آیا د دې امکان شته چې بیرته بیا هم په دغه وایروس باندې اخته سي؟ داسې یو دغه دی. بله،
د دې سلام تم زه هم وعلیکم. پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. بلې، هو، یعنی دا نه ده چې هر شخص چې په دې وایروس اخته شي هغه دې یعنی مړ شي، یعنې ژوند له لاسه ورکړي. دا ممکنه نه ده. یعنی کېدلی شي په بعضو حالاتو کې ډېر په سطحي شکل سره چاته خپل شخص شاید په ځان پوه نه شي چې د کورونا وایروس ونیولم، مګر په بعضو حالاتو کې کېدلی شي چې شدید حالات رامنځته کړي. هغه اشخاصو کې چې شدید حالات رامنځته کړي، تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوې دي، هغه معمولا شپېته او تر شپېته کالو چې عمر ډېر وي، او دغه سره په څنګ کې هغه خلک چې فرزند شکرې ناروغۍ ولري، د زړه امراض ولري، نور تنفسي مشکلات لکه د پساده الفاظ چې تاسو وایم نفستنګي ولري، په دغه اشخاصو کې د مړینې کچه ډېره ده، نظر و ځوانانو ته. او د دې امکانات چې فرزند یا د پی یو شخص په ونیسي بیا دوباره امکان شته؟ بله، هو، یعنی دا نه ده چې یو نفر یا د پی په وایروس اخته سو شسو بیا د دې امکانات نشته چې دوباره مریض نشي. یعنی ام امکان شته چې صحه یا به شي، او هم د دې امکان شته چې دوه مار بیا په وایروس باندې مبتلا شي. خو د مړینې کچه هم چې موږ تاسې یعنی خبرې پې کوو، هغه هم دغه ابتدایي معلومات چې د چین څخه دوی هغه واقعیت یا کیسونه چې ګوري، چې فرضاً زموږ دغه ما ته ویله چې دا وایروس ډېر نه وي، دي کېدلی چې دغه خبره چې زه نن کوم یا نن په میډیا کې، یا فرضاً دغه
هغه رپورټونه وشانت موږ ته رارسېږي،
بله، تاخیر وکړي، مګر دغه معلومات چې موږ د چین څخه لرو چې دوی وایي چې فرضاً په لسو فیصدو کې ډیر شدید حالات رامنځته کړي دي، یا فرضاً مړینه تر حدود تر 2.5 تر 3% پورې مړینه ده، کېدلی شي چې دغه تغییر وکړي. ولې؟ په دې چې دا وایروس نوی دی، موږ ته نه دي معلومیږي چې واقعا څونه مړینه رامنځته کوي. خو په مجموع کې په زړو خلکو کې او په هغه خلکو کې چې نور امراض د زړه او تنفسي ولري، په دې کې شدت
نسبت و نورو ته ډېر دی. بله، صحیح خبره ده.
سلیمان یم، د کندوز نه اړیکه نیولې. تاسو سلام، او ډاکټر صاحب محترم ته سلام، او ټول اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې چې دغه مرض نه روغ بیا او عمومي یو ان شاء الله روغ نیوږي،
ان شاء الله. ما کورمدان مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
د مچانو د دې شانو د لاسه هم انسان ته دا مرض رسی کنه رسی؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې د زکام د دې ناروغي څه فرق دی؟
کورمدان ډېر مننه، مهرباني
وکړئ. بله، و دغه په ابتدایي حالاتو کې چې یعنی مرض په دې تداوی خو ما مخکې په اوله کې درته ویل چې تر اوسه پورې موږ تاسې په جهان کې تداوی نه لرو چې دغه مشخصه دوا ورکړو چې تر اوسه پورې نفر تداوی سي. په هر ځای کې چې تداوی هم ورته کوي، تداوی هغه تقویوي تداوی ده. مثلا که د شخص تبه ډېره وي، دوا ورکوي چې تبه یې راکمه شي. مثلا نفس تنګي ولري، داسې دوا ورکوي چې تر اوسه پورې دغه نفر تنفس ښه شي. یعنی تداوی په مجموع کې داسې حمایوي یا هغه تداوی ده چې انسان ورته تقویه کړي چې تر اوسه پورې خپل ژوند لاس ورنکړي یا یو شدت ډېر نه شي، مګر په مجموع کې داسې مشخصه تداوی نه لري. خو بیا هم په ابتدایي حالاتو کې که فرضاً یو نفر تبه ولري، کېدلی شي دغه دوا ورڅخه استفاده وکړي چې تبه یې راکمه کړي، لکه په ساده ډول سره د پاراسټامول، او دغه سره په څنګ کې که په ډېر دغه اراض او علایم یې ډېر زیات نه وي، خپل ماسک وتړي او د نور خلکو څخه د مزاحم ظاهر څخه ځان وساتي، هغه ساحو ته ور نشي، همیشه وخت دي خپل لسونه په صابون سره مینځي، او دغه کچیر آلات ډېر شدید شي نو بیا شفاخانې ته مراجعه وکړي. او دا دوم ورو چې کم پوښتنه کړې چې د مچانو په واسطه سره انتقال یې صورت نیسي که نه نیسي، زه د انتقال په اړه کې درته وایم د انتقال په اړه کې اوس دوه حالات رامنځته شوی دی. یو هغه ماده ټول چې مستقیم انتشار دی، بلې ټولنیز انتشار دی چې دا دوه حالات دی اوس چې په دغه ټولنیز انتشار کې د لسی چې واقعیت ډیر دی هغه په دې مستقیم حالت کې دا معنی چې یعنی نفات په کورونا وایرس اخته دی تو سره لاس او هي یا پرځن سره مچوي او دغه وروسته دبل نفر په وایرس اخته کیږي. او ټولنیز انتشار دا دی چې موږ هغه حالت کې نه کویږو یو نفر په کورونا وایرس اخته کیږي مګم دا نوې انسان په دې نه کویږي دا ولې پخته سو چې دغه حالت د مرض واقعیت ډیروي او
مهمه خبر به دای ډاکټر صاحب چې د غیر ضروری یعنی چې هغه مجلسونو څخه چې دوی سر خلک سره ټولیږي غونډې کوي مجلسونه بیا ځای کوي وده د دې څخه هم باید څوک یو څه ځان راټول کړي او کورنۍ وقایه خو تاسو وویل چې اکثره که بیا هم به اوریدونکو ته په اخر کې ستاسو توصیه چې څه یې
بلې و چې زه د خپل چې وخت کم دی د خپل خبرې را سره راټول
کړم
چې ډیر رول لري هغه د لاسو منځل دی او د مزاحم زاهو ته د نه تک حالت دی او کوشش وکړي چې د ورځې په جریان کې په مخ باندې په سترګو باندې او په پزه باندې سړی لاس ونه وهي. دوم حالت دی دغه ماسک تړل دی چې د ماسک تړل که څه هم د زموږ سې میډیا نن یو څه ودی ته یعنی یو غلط تشویر ورکړی دی یعنی هر څوک و ماسک ته ضرورت نه لري یعنی چې د پاساده د وایم ماسک تر اندازې پرې کومک هم کوي هم کومک نه کوي. یعنی په سمانه هغه شخص که په مرض باندې اختوي کدی ماسک وتړي د چ پرنچای کوي ټوخی کوي د وایروس د و هوا ته د غرزدو څخه مخنیوي کوي مګم خپل نفر چې په مرض نه وي اخته په شار کې ګرځي یعنی کدی ماسک تړي اغم را ډیر کومک نه کوي ولې پدې چې ټول انسانان نن ماسک وتړي دغه ماسکونه موږ په جهان کې نه لرو او هر ماسک به یو وری استفاده شي یعنی دا نه څه کولای شي چې دا ماسک لاس ورځي استفاده کړي نو پدې لحاظ د ماسک په مقابل کې یو څه یعنی د میډیا مبالغه نن ډیره ده ماسک فقط د هغو خلکو لپاره کومک کولای شي چې په مرض وي او یا هم د مریض سره په تماس کې وي او دوم حالت چې دغه هغه کې هم مادر ټول چې د میډیا یو سوې تفاهم دي چې هغه په د دې وای چې هغه مالټه نارنج یا فرضاً دغه سترس خاندان میوه وخوري یا فرضاً دا رقم غوړي استفاده کوي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې د کووید 19 یا کورونا وایروس د نشو او نشانو او علایمو په اړه کې بیا هم تست معلومات درکو. تست معلومات د چې مخکې ډاکټرانو هم وویل چې تبه، ستومانی او وچ ټوخی د کووید 19 ټولو مهم علایم دي. ځینې ناروغان کې دای سي درد د پزې بهیدل او د ستوني درد او نس ناسته هم ولري. دغه علایم معمولا خفیف دي او په تدریج پیلیږي. ځینې خلک په بیماری اخته کیږي خو هیڅ نښې او علایم نه څرګندوي او د ناروغۍ احساس هم نه کوي. پښتنه دا چې کچيري زما ماشوم په کووید 19 اخته سي څه ډول خطر سره مخامخ کیږي؟ د ترلاسه سوو د لایلو پر بنسټ داسې نشکاري چې کووید 19 به د لویانو په نسبت کوچنیانو ته ډیر خطرناک وي. په داسې حال کې چې کوچنیان او نوي زوکړې ماشومان هم په دغه وایروس اخته سوي اکثره پیښې تر اوسه په لویانو کې ډیرې دي. پښتنه دا ده چې آیا د کووید 19 نښې او علایم د کوچنیانو او لویانو ترمنز مختلف دي؟ نه، کووید 19 په لویانو او کوچنیانو کې ورته نښې او علایم لري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
قدر من اوریدونکو تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.